درنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رډیو یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم. په داسې حال کې چې یو شمېر لویدیځو رسنیو طالبانو لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده. افغان حکومت وایي لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه بلل شوې ده. او نن د ازادي رډیو د افغانستان د خبرونو اتلس کاله پوره شول. دوستانو دا هغه مسالې دي چې په دې خبرونه کې به پرې بحث کوو. په سټوډیو کې را سره فرشته جلال زیده دا به درته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه در واوري.
په کابل کې د امریکا سفارت ژغ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسونونه دې شفاف کار وکړي او خپل کارونه دې سره هماهنګ کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو 15 تنه وژل شوي دي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې شاید 40,000 کوچنیان د وسلوالو ډلو د مخالفت له امله د پولیو له واکسینه پاتې سي. او د افغان نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې هدفي وژنې او د خلکو جبري بېدرکۍ روانې دي. پوره خبر نو واوري. په کابل کې د امریکا سفارت ژغ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په خپل کار کې شفافیت ته پام وکړي او کارونه سره هماهنګ کړي. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن نن پر ټویټر لیکلی چې دوی هیله لري چې په دې ډول به هغه افغانان چې رایې ورکړي دي د ټاکنو د پایلو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. راس ویلسن لیکلی چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چې هڅه کوي په شفاف او عادلانه ډول خپل کار سرته ورسوي ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت د مخالفو ډلو 15 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ویل شوي چې عملیات په بلخ ولسوالۍ کې شوي دي. دفاع وزارت ویلي چې څو ولسوالۍ له وسلوالو څو کلي په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو نیولي دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه خبر نه دي کړي. له بله پلوه د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا په قادس ولسوالۍ کې په حمله کې دوه پولیس وژلي او درې زخمیان کړي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ادعا کړې چې 8 پولیس وژل شوي او په قادس کې په دې حمله کې 15 نور پولیس زخمیان دي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساپای وایي وسلوالي ډلې اجازه نه ورکوي چې په ځینې سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو یا د ګزرن ضد واکسین ورسیږي. ډاکټر ساپی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اندېښنه لري چې د پولیو ضد واکسین له کمپاین شایي سشکال 40,000 کوچنیان چې تر 15 کلونو یې عمر کم دی یا 15 کلن دي پاتې سي.
د بازدې څو ګروپونه شته چې هغه سیاسي لحاظ باندې یا په هر نوع چې خو هغه بيخي حتی ازمن په کلینیکونو په داخل کې زمنګ روټین واکسین غوي بند کړی دي. نورګل په غازی آباد دره کې یا د دیوګل کې باډیل کې دغه ساحه چې شوړې کودا زینې د پیش درې کې منګه چې تروسه پوري کوشش کړي دي هغه منګه په دې نه توانې دي حتی چې د دوی د یو نماینده سره وغږی کو.
د پولیو ویروس کوچنیان فلجوي او حتی وژلای سي. تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې یو ماشوم ګزړن وهلی و. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې کوچنیان د پولیو د ویروس له امله ګزړن وهي. د افغان نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې هدفي وژنې او د خلکو جبري بېدرکۍ همداراز د ښځو پر ضد تشدد، شکنجې، د رسنیو سانسور او د توکمیزو او مسبي لژکیو پر ضد تبعیض او تشدد دوام لري. د ادارې په خپل رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په پاکستان کې د بشري حقونو پر مدافعانو، خبریالانو او د شیګانو د ټولنې پر فعالانو ظلم شوی او د دې ډلو صلحا او وګړي امنیتي ځواکونو بې درکه کړي له توره یا محاکمې پرته یې په توقفون کې ساتلې دي. د افغان نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مرستیال مشر عمر وړایچ ویلي چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي په جبري بې درکیو د ژورنالیستانو په سانسور او د سولېزو مظاهرو په بندولو او شندولو کې لاس لري او شدید قوانین عملي کوي، په پاکستان کې هر ورځ د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره کار لا زیات سختېږي. په دې اړه د پاکستان د حکومت رسمي ځواب لا نه دی راغلی. د بی سرحد خبریالانو نړیوالې ادارې د پاکستان پر پارلمان راغ کړی چې هغه تر هرات کړی چې پر انټرنیټي تلویزیونی خبرونه پر انټرنیټ د ویډیوګانو او نور موادو د خبرونه د کنټرول لپاره جوړه شوې ده. د بی سرحد خبریالانو ادارې ویلي دا تر هڅه څرګندوي چې مستبد ادارې په شدت رسنیو سانسور غواړي. په پاکستان کې د الکترونیکی رسنیو د تنظیم ادارې د رواني میاشتې په پیل کې یو طرح پارلمان ته وړاندې کړ چې پر یوټیوب، نیټفلکس او داسې نورو انټرنیټي چینلونو خپرېدونکي معلومات کنټرولوي. د پاکستان د ادارې پرون ویلي چې دوی په ورته وخت کې د فدرالي حکومت ټولو ادارو ته تر دې یوه ډېره شدیده او هر اړخیزه طرحه ورستولې چې د معلوماتو د سانسور مخنیوی ورباندې وکړي. خو د بی سرحد خبریالانو د ادارې د آسیا پاسیفیک برخې مشر دانیل بستارد ویلي چې پاکستانی چارواکو د تهدید او ځورونې په زور ډېر خبریالان مجبور کړي چې خپل ځان سانسور کړي. اوس یوازې انټرنیټ دی چې د پاکستان د خلکو خپلواک اواز خپرولی او نورو ته ور اورولی سي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وکتل او د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سه‌شنبې پر ورځ اعلان کړ خبري ورسره کوي. نتنیاهو د جنوري په 10مه یعنی نن له واشنگټن مسکو ته ورسېد. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د منځني ختیځ د سولې پلان د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ستایل او هرکلی کړی دی. خو ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه او شمېر نور اړخونو یې په اړه سوړ خبرګون څرګند کړی دی. فلسطینیانو د دې پلان په اړه سخت غوسه څرګنده کړې ده. نتنیاهو په کرملین کې نن له پوتین سره په کتنه کې وویل چې دا سفر یې د روسیا او اسرائیل ترمنځ په اړیکو کې د لا پیاوړتیا یو نشانه ده. نتنیاهو وویل چې دای مسکو ته تللی چې د منځني ختیځ د سولې پر پلان د ولادیمیر پوتین نظر هم واوري.
لا فرشتي جلال زئی مننه کوو دوستانو په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورتونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې یو شمیر غربي رسنیو طالبانو لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي خبره کړې. افغان حکومت وایي چې لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو حمله کوي. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا ښاغلي صدیقی بشپړ څرګندونې درته په یو ریپورټ کې وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه او مرګونې جګړه بلل شوې. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورټ کې کړې. پرې به ریپورټ ولرو.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده.
دا غږ د نن اتلس کال مخکې هغه مهال خپور شو چې د لومړي ځل لپاره ازادي رادیو اتلس کال وړاندې د افغانستان لپاره خبرونې پیل کړې. زموږ خبرونې اتلس کلنې شوې. په دې اړه بام زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونې او همدارنګه زموږ د راډیو د چارواکو څرګندونې در سره شریک کړو. د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد لګښتونو ریاست وایي چې پروان کال کې 1,600 نه زیاتو متقاعدینو ته حقوق ورکړي. دا موضوع هم سیړو کې وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه لرو. کور کلی او د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم مهیارو. زموږه غلا آزادې رادیو ناوړی په داسې حال کې چې یو شمیر لویدیځي رسنیو د طالبان لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي خبره کړي. افغان حکومت وایي چې لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو حمله کوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی آزادی رادیو ته ویل چې طالبان باید د سولې د ټینګښت په هدف اور بند وکړي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو سرچینې آزادی رادیو ته ویل چې امریکا سره د سولې هوکړه لیک د لاسلیک په هدف د وی مسونی په زاد رامنځته کېدو لپاره هڅې کیږي چې لمخې په امریکایي ځواکونو حمله پای ته ورسیږي. ملا اکرام پاړه رپورت لري.
روسل هغه چې زینو امریکایي رسنیو د یو شمیر طالب سرچینو لقول راپور خپور کړ چې په تیرو دوه میاشتو کې د غډلې د تیر په چیر د افغانستان په لوی خورونو کې حمله نه دی کړی. افغان حکومت وایي چې په بیلابیلو سیمو کې جګړه شته او طالبان پوځي او ملکی اهداف په نخښه کوي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
دا چې د تاوتریخوالي کچه په کومه سیمه کې څرنګه کم سوي یا زیاته سوي ده، خو مهمه خبره ده چې جګړه شته او لبه د مرغه پر افغان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې حمله سوي دي. سمو غوښتنه ده چې داسې سولې راشي چې هیڅ چاته ځان ونه رسیږي او موږ د هیڅ چا د تروریستي حمله شاهدان ونه وسو.
نوموړی یو وار بیا د افغان حکومت په پخوانی دریس ټینګار کوي او وایي طالبان باید وربند ته غاړه کیږدي او له دې لارې یوه تلپاتې سوله ټینګه شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي، طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. رویټرز اژانس بیا د یو شمیر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې اتصالي خبر ورکړي چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرولو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسالې مذاکرات جریان لري. دغه سرچینې دغه شان وویل چې په دې اړه موافقه وروستۍ شوې نه ده. سرچینې دا هم وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په قطر کې دی، خو خلیلزاد په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په روسیو کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او پر روان ژمي کې د تیرو کلونو په پرتله د جګړو د زیاتېدو او سختېدو راپورونه ورکړل شوي دي. رویټرز اژانس لیکي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سیاسي چارو پوهان باور لري چې په دې هیواد کې د جګړې ښکېل اړخونه په رسمي ډول اوربند ونه کړي یا هم د تاوتریخوالي کمول اعلان نه کړي، جګړه به روانه وي. لډلی عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه
له بده مرغه دواړو اړخونو په رسمي ډول هیڅ پرمختګ نه دی منلی، خو په ټولو اړخونو کې له جګړې ستړیا لیدل کیږي. هیله لرو چې په جګړه کې همدا ستړیا لامل سي چې اوربند وسی او سوله راسي.
خو افغان حکومت له دې وړاندې بار بار ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لاره اوربند او بین الافغاني خبرې اترې دي چې وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه نه دي منلي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د افغانستان جګړه د نړۍ پرمخت ماشومان لپاره تر ټولو خطرناک جګړه بل شوې. د بخن نړیوال سازمان په خپل یو ریپورت کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومان ته مرګ ژوبل اوخته، او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پرمخت ماشومان لپاره تر ټولو وژونکي او خونړۍ جګړه ده. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل سره.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په وروستیو اونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبل اوختي. خو راپور کې دا نه ده روښانه شوی چې له دې شمېرې څومره ماشومان وژل شوي او څومره نور ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2563 تنه وژل شوي او 5600 نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ او د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملانې د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه وبلل. بلخوا په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ یا سیف د چلډرن په دې هیواد کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښایي. د دې بنسټ ویان دی مریم عطایی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا راپور ښایي چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو ژوند خوندي نه دی.
اوس هم افغانستان د ماشومانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ د جګړې له ښکېلو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان له حکومت غواړي چې خپل وروستۍ هلې ځلې وکړي څو له ماشومانو د جګړې پر مهال ساتنه وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې ملکی مرګ ژوبل پکې نسبت نورو میاشتو ته زیاته ده. د سازمان د ملکی مرګ ژوبل عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې لکه بلې د عدالت پلي کول یو خیال دی. د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی
خوښینه سره چې د طالبان کوه حمله او تعدیدونه بدونه زمونږ د ماشومان د پاره یو کوخته خطر شته. نو د افغان دولت یو وزنه مسولیت او وظیفه ده چې د افغان ماشومان ژوند خوندي کی او هر څه وکي او هر هغه برنامه عملی کی ترسو زمونږ ماشومان خوندي وي. نو موږ ټول نهادونه دغه تعهد او عمل لري.
د بخنه نړیوال سازمان په دې راپور کې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې په 2000 کال کې د افغانانو پر وړاندې بي تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چارچای ده او هغه ډول عدالت چې پوروړی دي منست راوړي. د بخنه نړیوال سازمان راپور کې دې ته هم اشاره شوی چې د افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پښتنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو نړیوال سازمان هم په خپل راپور کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او نن د ازادي رادیو اتلس کلن شو په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې راټولې کړې او د ازادي رادیو د اتلس کلنو نشراتو د بهیر لوړو ژورو ته کتنه کړې ده. ریپورت راستولې ده. ریپورت زموږ د پخانی همکار صالحه اساقزی خالقی پر غږ پیلېږي چې اتلس کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د ازادي رادیو خبرونې پیل کړې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
ده هغه غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو لڅپو خبر سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو او 1.5 دقیقو په دری او پښتو ژبه درې ساعته خبرونه پیل کړې. وروسته په 2004 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 12 ساعتو ته الوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خارونو کې په 100.5 اف ام چپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 1290 منځني ام چپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه عام افغانان څه نظر لري؟
توخی د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو را رسوي. زه د اتلس کال د ازادي رادیو د ایمي همکار او اوریدونکی یم. یوازې ازادي رادیو د سید افغانستان د ملت لپاره یو ستر رسنیز خدمت تر سره کړ. زموږ لپاره د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه موږ ټول ان شاء الله داسې کړو لکه تقریبا موږ چې یو مکتب یا درس ویلی یو. موږ له نړۍ سره شناخته کړو، موږ له سیاست سره شناخته کړو، موږ د پاره د هوا حالات او د اثارو بیانونه ډول ډول مختلفې خبرونه لري. نو موږ له ازادي رادیو څخه بالکل راضي یو. د موږ د پاره یو غټ خدمت کړی.
زمان ملنګ خاکسر دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. دغه رادیو چې منګا ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه‌های بسیار فعال افغانستان است که تونسته به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادي رادیو د محلي وازی تریوی رادیو محدود نه د پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسانې د ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کله رسنه مورید احترام ماست، کله نوښتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي، خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم
او نوښتم دغه زنده بم خوهم کړ.
خغلی عارف زیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو لڅپو نوی نسل ته د حقایقو پر سوالو کې وانه واخلي.
زما یوازنی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا ده چې همدا د هیواد او نړیوال نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبريږي او زی اورم ویلې کوم او راتلونکو نسل ته وخایم چې په خوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي اقتصادي ټولنیز حقوقي ځوانانو خزو بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي
په تیرو اتلسو کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو در رسولو تر وسه وسه هڅه کړې. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته ووایي چې پیښه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیزه اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقونو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمينه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په اتلو سوالیتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کرا او به طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو له دیوډان دی په 1915 یم کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 یم اکتوبر کې دغه نشرات بنسول. له دیوډان دی په لومړۍ ځل په 1950 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو له 25 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د متقاعدینو مسله. د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد د لګښتونو ریاست وایي چې پروان کال کې 1,16,000 نه زیات متقاعدینو باندې حقوق ویشل دي. د دې ریاست مشر عمر دورانی د پنځشنبه په ورځ یو خبري غونډه کې ویل چې د دې پروسې د شفافیت لپاره د بایومټریک بهیر هم پیل کړي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
معلم بوده، برج چهارنی مزار کار میکرده، برج چهارنی مزار کار میکرده، حال تقاعد خوب دو ما سمایی میده و میبری بعد.
شپیت کلم نه نجیبه چه دوار پیه مصنوی دی دو میشتی وراندی لحیرات ولایت نه کابل تا دخپل خواند تقاعد دخستول پر راگده. نجیبه وی لا هم سرگردان گرزی و ده تقاعد ده حقوقو یا پیسو خیستو پروسه پیچلی ده.
تقریبا دو موسم که
نږدې درې میاشتې کېږي چې همدې کابل کې د خپل خوند تقاعد د اخیستو لپاره راغلیم او په کارونو یو بوختیم. تر هیراته زم راځم او دا دوه میاشتې کېږي چې دلته په یو هوټل یا مسافرخانه کې اوسېږم. د تقاعد هر مسول ته چې زنګ وهم ورزم هیڅ څوک ځواب نه راکوي. دلته تقاعد پروسه کې خلک ډېر ځغلوي.
هر کس زنګ میزنه هیڅ کس ځوابګوی نه میکنه. مګر بیا مقصد ځکه کې میدونم.
میرمن نجیبه وایی د خواندې چې څلوېخت کاله یې په ښوونځیو کې د تعلیم په برخه کې خدمت کړی، اوس 80,000 افغانۍ د تقاعد حقوق کیږي او له یو کال راهیسې کابل او هرات کې نه ده توانېدل چې ترلاسه یې کړي. تر دې وړاندې په وار وار د متقاعدو مامورینو له لورې شکایتونه سوي چې د تقاعد د اخیستو پروسه پیچلې ده او دوی ځنډوي. خو د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد د خزینې ریاست مشر عمر دورانی د پنځمې په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی سکل ګڼو متقاعدینو ته حقوق ورکړي دي.
در سال 1398 ما تانستیم که
په 1398 کال کې زموږ وکړای سول په مجموعي ډول 1,16,000 او 1,500 کسانو ته د تقاعد پیسې ورکړو. همدارز موږ وکړای سول چې د تقاعد عامه صندوقونه جوړ کړو. په راتلونکي کال کې به هم د تقاعدونو چې دولتي برخو کې کار کړی وي سهمیه به د همدې عامه صندوقونو ته انتقال کړو.
دولت کار میکند به صندوق تقاعد عامه به خیر انتقال میکنه.
د خغلی دورانی په خبره د محل د ټول هیواد په کچه 1,45,000 کسان دولتي متقاعدین دي چې دوی ته به د روان کال تر پایه حقوق ورکړل شي. له دې سره د دغه ریاست په خبره د متقاعدینو د حقوق د ورکړې په برخه کې بایومتریک بهیر هم پیل شوی چې له دې لارې به شفافیت رامنځته او د فساد مخه به ورسره ډب کړای شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو نه اوري. وسم رازو یو بل رپورت ته د سمنګان ولایت اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. یو شمېر اوسیدونکو د ولایتي شورا غړو ازادي رډیو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه ډیر لري دي او اکثره ناروغان دغو مرکزونو ته تر رسیدو مخکې په لارو کې ساور کوي. د ازادي رډیو سیمهیز خبریال مجیب رحمان حبیب زی پرې له بلخ رپورت راکوي.
د هیواد په شمالي سمنګان ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د نشټونه او کموالي په اړه نیوه کې زیاتې شوې دي. د سمنګان یو شمېر اوسیدونکو په ولایتي شورا کې د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو شمیر د خلکو لاړتیا او سرسم نه دی. د سمنګان استوګن وایي چې لرو پرتو سیمو کې خلک باید لسکونه کیلومتره لار په پښو تګ وکړي ترڅو ځان یو روغتیایي مرکز ته ورسوي. د سمنګان د درې یوسف بالا ولسوالۍ اوسیدونکو بی بی کوبرا ازدی رادیو تا وویل زموږ په سیمه کې کلینیک نشته دی. امیدوار خزه نشي کولای چې د غرنیو هڅکو ټیټولارو په شاپ ریخودو سره ځان د ولسوالۍ د مرکز روغتون ته ورسوي. ډیری وخت ناروغان په لارو کې مړي. زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو سنبال کلینیک نشته. د سمنګان د ولایتي شورا استازي وایي چې د درې یوسف بالا او پایان ولسوالیو سربیره په فیروز نخچیر او روی دواب ولسوالیو کې هم خلک د روغتیایي مرکزونو له نشتون او کموالي سره مخ دي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ازي رادیو ته وویل چې د ولایت په مرکز ایبک ښار کې هم خلک مجهز روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري او د ایبک سلبستري روغتون هم سروه کله په خوا جوړ شوی چې د خلکو اړتیاو ته د ځواب ویلو ظرفیت نه لري. هغه زیاته کړه په ولسوالۍ کې تر ډیره ښځې او ماشومان د روغتیایي خدماتو له نشتون زیان ویني. په مرکز ایبک کې هم خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او یوازې یو پخوانی روغتون شته چې د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د ولایتي شورا استازي د دولت د بې پامۍ ترڅنګ نامنی او د ولسوالیو د لارو خرابوالی هغه اساسي ستونزې ګڼي چې خلک روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي. د یاد ستونزو سره سره سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې سمنګان ولایت کې روغتیایي چوپړتیاوې ټولیزې یعنی سراسري دي. د سمنګان د امیر روغتیا مشر خلیل مستق ازادي راډیو ته وویل چې د 1398 مالي کال په ترڅ کې په درې ولسوالیو کې نونس روغتیایي مرکزونه د دولت وسلوال لخوا بند شوي وو، خو دوی د سیمه ییزو ولسي مشرانو په منځګړیتوب بیرته دغه مرکزونه د خلکو پر مخ پرانیستل. ده وویل چې په ټول سمنګان کې د ایبک ښار د بستریز روغتون په ګډون اووه څلوېښت ثابت او سیار روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي. مستق زیاته کړه چې د استوګنې له ځایونو تر روغتیایي مرکزونو د 2 ساعته لارې فاصلې په پام کې نیولو سره د سمنګان 90% خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د 2 ساعته پیاده تک په پام کې نیولو سره د سمنګان 90% خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي او په هغه سیمو کې چې کلینیک نشته موږ هڅه کوو چې سیار کلینیکونه جوړ کړو. د هیواد په شمال کې یوازې سمنګان نه دی چې د یو شمېر ولسوالیو خلک د روغتیایي مرکزونو د نشتون او کموالي له امله په ستونزو کې دي، بلکې په سرپل، جوزجان او د شمال زون په مرکز بلخ ولایت کې هم خلک په ځینو ولسوالیو کې په موقع روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له همدې له امله ډیری ناروغان مړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
دوستان زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې هم زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. لکه مخکې مو چې ویل نن د ازادي راډیو خدا خبرونه اتلسمه کلیزه ده. اتلس کالونو راهسي ازادي راډیو د افغانستان لپاره خبرونه کوي چې پکې بیلابیلې خبری او معلوماتي خبرونه شامل دي. څو اوریدونکو موږ ته د زموږ د تلسمي کالیزې په مناسبت پیغامونه پریخي. د دوو اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو.
حضرت محمد یم د هلمند ولایت په نادعلي ولسوالۍ سیمه څخه دا پیغام پریږدم. د ازادي راډیو کومه کالیزه ده؟ دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي هر وخت داسې بهتر پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
سلامونه ونی ګهلی فرزونی تاسو او تاسو له طریقه د ازادي راډیو ټول قدمونه او ځینې پټه د افغانستان د اجازه باندې کیری فرزنی وانی کوم هم د شروع دوه خوش خوشاله یو هم دراز د ازادۍ رادیو د اطلس کننی کلید مبارکی تاسو ته هم وایم له خدای دې وکړي چې همیش خوشاله اوسئ. زه عبدالوارث المریم له هلمند شاننی تماس نیولی دی او شاوخوا لس کاله کېږي همدا رسنۍ اورم. د دې رسنۍ مدیر څه زده کړي دي او په دې مو په خپل ژوند کې دی ویل تاسو ته د لا بریالیتوبونه هیله کوم او خدای دې وکړي چې دا رسنۍ په خپل راتلونکو برنامو کې او صلاحیت لپاره همداراز بشري حقونو ته او په خاص ډول د ښځو د حقونو برخه کې چې لا یې هم کار کړی دی یا نور هم ډېر کار وکړي. مننه او درنښت.
دوستانو وس هم یو بار بیا د خبرونو وخت را ورسید. د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلال سي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
په کابل کې د امریکا سفارت شخ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خپل کار کې شفافیت ته پام وکړي او کارونه سره هماهنګ کړي ته هغه افغانان چې رای ورکړي د انتخاباتو د پایلو په اړه ډاډمن سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو 15 وژل شوي دي. د بادغیس والي ویان نجم الدین برهاني ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا په قادس ولسوالۍ کې پر پولیسو حمله کړې. دوه پولیس په حمله کې وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. په کونړ کې د امیر روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساپای وایي ویر لري چې سشکال به هم د وسلوالو ډلو د مخالفت له امله څلوېښت زره کوچنیان د کونړ په مختلفو ولسوالیو کې د پولیو ضد د واکسین له کمپاین محروم پاتې سي. دا فی نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې هدفي وژنې روانې دي. د خلکو جبري بې درکۍ د ښځو پر ضد تشدد شکنجې د رسنیو سانسور د توکمیزو مسبیل ژکیو پر ضد تبعیض ادامه لري. د ادارې په خپل رپورت کې چې پرون خپور سوی ویلي په پاکستان کې د بشري حقونو پر مدافعانو خبریالانو او د شیګانو د ټولنې پر فعالانو ظلم روان دی او د دې ډلو صلح او وګړي امنیتي ځواکونو به درک کړي او له توره یا له محاکمې پرته یې توقف کړي دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د اسرائیل صدر اعظم له واشنگټن نن مسکو ته تللی تر څو د منځني ختیځ د سولې په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پلان په اړه چې د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړ له پوتین سره خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې مسکو ته د سفر په آینده کې د روسیې او د اسرائیل ترمنځ د لا کلکو او دوستانه اړیکو څرګندونه کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا پر اعلان شوی پلان د پوتین نظر غوښت.
دوستانو فرشته جلال زی بچی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درواورول. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ وی پانه کې عامول ولې. دا وی پانه پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام او وسم خان محمد سین له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنی هنداره افغانستان د بدمنټون ملي ټیم په ایران کې د دهای فجر د نړیوالو سیالیو د 28م دور کې د ګډون لپاره ایران ته لاړ. افغانستان د بدمنټون د فدراسیون رئیس مستوري ارزو ازادي رادیو ته وویل د بدمنټون دغه سیالي د روان میلادي کال د فبروري له 14مې نتر اتمې پورې د شلو هیوادونو د بدمنټون د ټیمونو په ګډون د ایران د شیراز په ښار کې جوړیږي. افغانستان د بدمنټون په ټیم کې درې هلکان یو لارښود او د ټیم پلاوی شامل. افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم د اسلامي هیوادونو د وزن پورته کولو د سیالیو په شپږم دور کې د ګډون او 2020 میلادي کال کې د اولمپیک د صحنې د ترلاسه کولو په نیت نن د ازبکستان په لور وخوځېد. افغانستان د بدني روزنې د ریاست د خبرونو مسؤل مجيب قاری زاده ازادي رادیو ته وویل دغه سیالي د روان کال د فبروري د میاشتې لا کم نیټه تر 12مې پورې د ټولو اسلامي هیوادونو د وزن پورته کولو د ټیمونو په ګډون د ازبکستان د تاشکند په ښار کې ترسره کیږي. افغانستان له لورې په دغه ټیم کې د بیلابیلو وزنونو دوه نارینه ورزشکاران او د ټیم پلاوی برخه او ریال مادرید په غوسه توګه پر مخ ولاړ. ریال مادرید د فوټبال ټیم خپل غوس پر مختګ د لارو ماردا په لوبغاړي کې تجربه. ریال مادرید د فوټبال ټیم سلور د سفر په مقابل کې د ریال زاګورازا په کور کې اسپانی د حسفی جام د سیالیو سلورم مرحله تلار وومن په ډیرو سیالیو کې وال ناسیا ریال سوسیداد او وی آریال پر خپلو سیالانو د بری له امله نورو پړاوونو ته رسیدلی.
دوستانو په همدې سره ورسیدو د دې خبرونې ورستیو شیبو ته د خبری مطالب برخه پای ته رسو او ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام اورو. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ولی یو شمیر مشران ماشومان ویروي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لای سی هغه په یو چشي باندې راړي یا په پښاک یا په باو یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی. ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای. کنځلې هماغه کسان کوي چې وړتوب کې ویرېدلي دي، ټکرونه یې خوړلي دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثبت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نجب پران کیدون کی زیانو نړولی شي. په زینو کورنۍ کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه بیرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحد یار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې ماشومان.
هغه د مورګان د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکی څور ته وای.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لای سی هغه په یو چشي باندې راړي یا په پښاک یا په باو یا په بلا باندې سیاله غلس سیستم لسی پښاک د او تیاره د او بلا د ډاریږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کیږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکړي، نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي. باید میندې دا کارونه کې ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس انشاءالله چې تعلیم مخ په زیاتېدو ده او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه چې ماشومان ونه ډېرول سي، ځکه ماشوم که ویرس د هغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان که علمي سطح نه یې خپل یو مشکل هم د باندې چاته نه شي ویل. هغه که یو حتی یو مهمانخانې ته یو چای هم پېرو غواړي هغه نه راځي، ځکه چې هغه ډرول سوی دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه شي.
والا
خپل ماشوم ته هم کم کم پیاد کیږي.
لچیش نه بیت ویرولې
منګ یو وخت کې قرباني کې د غوړې اخیسته او قرباني لپاره داسې کور ته راوسته او نو سهار ز سراجیک سمې منګ په کور کې وره ګرځیدو. دا په سنه د قرباني لپاره ما خو نه ولې دلای ز سراجیک لمانه سې لګ غاټو غلی دلی ول اله وای تخت سې بابا ورغه ز سې کله منډه میکړه په دالیس کې پړم خطا سم نما دا ټنډ او پزه هم لګ زوبلسم. امه خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده.